آزادی په سپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی. السلام علیکم. د سوریې په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 8000 د ټپي کېدو راپورونه خبره شوې دي. له افغان جنګیالیو د تشکیل شوې فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسؤل زهر مجاهد ویلي، دغه لوا له 50 کلونو راهیسې د سوریې په جګړه کې برخه لري. زهر مجاهد د ایران اصلاح پالې ورځپاڼې شرق ته په خپله مرکه کې ویلي چې د شنبې په ورځ البته دا مرکه خپره شوه، دغې لوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې خبر خواشیني څرګنده کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې جدي اقدامات وکړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجرنو په سوی استفادې سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق ته، بالخصوص سوریه ته، او خپله اعتراف کوي، خپله اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي دي. زمونږ د مجلس ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپله اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر نه وغواړي، خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زمونږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
د افغانستان له حکومت په ورته وخت کې دا غوښتنه هم شوې ده چې موضوع د ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا ته وړاندې کړي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندوی له رسنیو د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي، خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. سبقت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری سره شریکه کړي.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرت شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید تو استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړی ده، خو دا خبره کړی ده چې یوازې پوځي سلاکاران دغې جګړې ته تللي دي. ویل شوي لشکر فاطمیون تر ټولو ستره پوځي لوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل شوي او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جذب شوي دي. د ازادي په څپو کې پروانه خپرونه کې همدا مسله په تفصیل څېړو چې په دې کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هم رانغاړي او په ورته وخت کې هڅه کوو چې په دوم ساعت کې په پاکستان کې د کډوالو مسله وڅېړو. نن د جنوري 12 ده او پاکستان د جنوري په 15 اعلان کړی دی چې افغان کډوال باید د جنوري تر اخره له پاکستانه افغانستان ته ولاړ شي. نظر سر
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما که دیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و بیجاشتگان فعلا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد آجان منگل رئیس کمیسیون مهاجرین و بیجاشتگان مشران جرگه هستیم. همچنان آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان هم باید به استودیو تشریف بیارن، منتظرشان هستیم. البته قابل یادآوری است که در تقریبا نیم ساعت آخر امی برنامه دو ساعته ما، یعنی بعد از قسمت دوم، وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق تلفن با ما خواهد بودند. فعلا آقای میاخیل خوش آمدین به برنامه. سید
تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بیننده های محترم رادیو آزادی.
بله تشکر.
مننه میاخیل صاحب. لکه څنګه چې په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو د کډوالو په اړه بحث لرو، هم د پاکستان او هم د ایران، خو په لومړی برخه کې به تر ډیره د نظر صاحب د ایران مسلې ته ورشو. دغه مهاجرین چې له راپورونو له مخې له ایران سوریې ته استول کیږي، د دغه د په جګړې کې د دغه د شرکت د مخنیوي لپاره ستاسو وزارت څه کړی دي؟
ډیره مننه. ګورې مخکې دینه چې زه بحث پیل کوم، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې د ایران مسله
دا یو سیاسي مسله ده، دا باید له ډیپلوماټیکو لارو دغه مسلې ته رسیدنه وشي. تر ډیره د بهرنیو چارو وزارت په دغه مسله کې مسولیت لري. نو د پاکستان په اړه بم زما غوښتنه دا ده چې بحث وکړو، ځکه هلته د 1.4 میلیون انسانانو د برخلیک مسله ده او دا ډیره مهمه مسله ده. نو را به شم ستاسي ځواب ته. ګوري د کډوالۍ مسله، ما په بار بار دا خبره کړې چې د کډوالۍ مسله یو بشری او انساني مسله ده، د ته باید د یوې بشری مسلې په سترګه وکتل شي او له ټولو سیاسي مسایلو باید لرې وساتل شي. خو متاسفانه چې په ځینو هیوادونو کې زمنګ له هیوادوالو څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، نو د افغان کډوالو څخه هر ډول سیاسي او جنگي استفاده دا د دوی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. زمنګ تم له کوربه هیوادونو دا چې د کډوالۍ مسلې ته د دې بشري مسلې په سترګو کتل شي. منګه هم د رسنیو لارې دا خبرونه اوریدلې، خو داسې کره شواهد تر اوسه منګه لاس ته نه دی راوړي. نو د بهرن لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکې ستاسو په خبرونو کې ویلې، هغوی خپل اندېښنه له یو ان ایچ سی آر او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړې. نو متاسفانه دا ستونزه په ځینو هیوادونو کې شته چې زمونږ افغانان زمونږ په ضد دلته ترې ګټه اخیستل کیږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه مسلې ته د یوازې د بشري او انساني مسلې په سترګه وکتل شي.
میخیل صاحب، دا ستاسو خبره په ځای ده چې دا موضوع د خارجه وزارت سره ارتباط لري، خو دا بل اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې دلته د بشري حقوقو موضوع هم مطرح ده. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په هغو کې ویل شوي دي چې ایران دغه افغان کډوالو ته یو لړ امتیازات په خپل خاوره کې ورکوي، چې د اقامې په شمول ځینې امتیازات او د هغو په مقابل کې دوی د سوریې جګړې ته استوي. که چیرته دغه راپورونه ثابت شي او ایران په رسمي ډول هم تایید کړي، څنګه بیا به تاسو څه کوئ؟
که چیرې دا ثابت شي، نو بیا هم دغه مسله مونږه د بهرنیو چارو وزارت لارې تعقیبوو، ځکه په ځینو مسایلو کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نشي کولای چې مستقیما مداخله وکړي، لکه دا د ایران موضوع چې تاسو یاد کړه. مثلا یو بل مثال زه تاسو ته درکوم، په ایران کې د زندانیانو مسله ده. په داسې مواردو کې مونږ نشو کولای، هغه کاري اصول مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې مونږ مستقیما لاس په کار شو او مداخله وکړو. دا د بهرنیو چارو وزارت له لارې دا موضوعګانې مونږ تعقیبوو، او دا یو کنسولي موضوع ده او د بهرنیو چارو وزارت حتما په دې برخه کې خپل اقدامات کوي.
میخیل صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر له لارې تاسو د ایران په حکومت باندې فشار نشي راوستی چې دغه ستونزه هواره شي او یا یو څه حل لاره ورته پیدا شي؟
که داسې کره اسناد او شواهد مونږه پیدا کو، په پاکستان کې په ایران کې شاوخوا 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دی او درې اړخیز تفاهم په چوکاټ کې حل تجربه کوي، چې دغه تفاهم د افغانستان، ایران او یو ان ایچ سی آر ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی. د همدغه کمیسون هر کال په دغه کمیسون کې ناستې کیږي. نو کدا سې مسلې حتما په دغه ناستو کې دا کلنۍ ناسته چې جوړیږي په دغه کې مونږ دا سونه غوي سره شریکو. نو زه بیا هم تکرار کوم، دغه کسان چې هلته دی د 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دي، ترڅنګ یو شمیر نور زمونږ هیوادوال هم شته چې هغه موقت پاسپورتونه لري یا ثبت او راجستر نه دي. یعنی د دغه درې اړخیز تفاهم چوکاټ څخه خارج دوی هلته ژوند کوي. دوی هغه قانوني اسناد لري، د پیو د امایش کارتونه ورته وي ایرانیان چې موږ هغه په عامه اصطلاح د کډوالۍ اسناد ورته وایو. نو کدا سې صحیح حتما لاغوي سره شریکو. خو دغه مسله د پناهغښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسون څخه سرغړونه بولو مونږه، او دغه کنوانسون کې د کوربه هیوادونو مکلفیتونه د کډوالو پر وړاندې مشخص شوي، په هغه کې د کډوالو ټولو حقونو ته درناوی شوی. خو متاسفانه دلته بل ستونزه دا ده چې ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی، له همدې امله خلاص لاس ردی. پاکستان هم پاکستان بیا بیخي دغه کنوانسیون ته ژمن نه دی.
بله. خب تشکر میاخیل صاحب محترم. منتها در مجموع سوال در اینجا است که امی وضعیت مهاجرین چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ممالک دیگه، یک قسم بی سرپرست واری هستن، یعنی یک کار، یعنی یک پلان ملی موجود نیست که از حق از اینا دفاع شوه. یعنی یکی این موضوع. موضوع دوم، شما گفتین مسئله سیاسی، درست است مسئله سیاسی است که منتها در مورد هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت شما، حتی وزارت کار امور اجتماعی این سالاست روی ازی صحبت شد که مثلا افغانا اگر به شکل منظم من حیث کارگر به خارج روان شود، ایره چندین بار در صحبت های مختلف روی ازی صحبت هاشت، منطقه هیچ نه هماهنگی میشه و نه این کارا عملی میشه. گفتن که اینقه کارگر به شکل رسمی مچه مونجه روان میکن. اینجا یک از خود اگر انتقاد کنیم، یک کمبود موجود نیست بین وزارت خانه ها، این هماهنگی بسیار ضعیف نیست؟
خب ببینین، توجه به مسائل مهاجرت و پناهندگی از اولویت کاری حکومت هست. در این زمینه ساختارها ایجاد شده، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مستقیماً اونا این موضوع تعقیب میکنن. یک کمیسیون تحت رهبری رئیس جمهور که 15 وزارت و 7 اداره مستقل عضویت کمیسیون داره، کمیسیون عالی امور و مهاجرت در این زمینه کار میکنه. کمیته فرعی شورای وزیران تحت رهبری رئیس اجرایه است. در یه آخر یک کمیته اجرایوی عودت کننده ها و بیجا شده به نام دایرکت که به خاطر اجرا ساختن پالیسی ها و پلان های کلان در این زمینه کار میکنن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که من حیث یک نهادی که در این زمینه مسئولیت دارن، ما با در چند حوزه با کشورها به مدیریت رسیدیم در زمینه مهاجرت. مثلا با پاکستان تمدید اقامت پناهندگان افغان در پاکستان، در این زمینه ما با اونا تفاهم کردیم، اما کابینه پاکستان خلاف تفاهم ما در این زمینه خو اونا یک تصمیم دیگر اتخاذ کردن. موضوع ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک بوده در پاکستان که او هم آغاز شده. در ایران هموطنان ما که هستن با مشکلات زوانا هم تا یک حد رسیدگی صورت گرفته. قانونمندسازی حضور افغان های فاقد مدرک در ایران، در این زمینه با ایران ما توافق کردیم که تا هنوز حدود 700 هزار تن از هموطنان ما ثبت و راجستر شدن. با کشورهای اروپایی ما در اکتبر سال 2016 در ارتباط به مسئله مهاجرت به یک مدیریت مشترک رسیدیم. همچنان برگشت مهاجرین، ببینید این راه حل دائمی است که ما زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، که ما از آغاز کار حکومت تا اکنون حکومت توانست که زمینه برگشت بیش از 2 میلیون تن پناهنده و مهاجر افغان به کشور مساعد بسازه. و خب در سطح منطقه یک استراتژی به نام استراتژی راه حل های دائمی ایجاد شده و مطابق با مو استراتژی هموطنان ما که در پاکستان و ایران هستند با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما مشکلات هم وجود داره، ما میپذیریم. در بخش هماهنگی ها شما گفتین، خب هماهنگی ها نسبت به گذشته ها بیشتر شده. خب شاید هنوز هم در بعضی موارد مشکلات باشه، اما هماهنگی خوب است. یک کمیته ایجاد شده که او کمیته مسئولیت داره، بخشای مختلف داره. در وزارت امور خارجه کمیته موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی کار میکنه. موضوع ایران که شما یادآوری کردین، خب یک کمیته است که کمیته ای مربوط به کمیته امنیتی میشه، فکر کنم کمیته مهاجرین است که رهبری و کمیته را وزارت امور مهاجرین داره. اونا با ایران یک جا کار میکنن، یک سفر داشتن با ایران. بله.
تشکر میاخیم سبه همینجا یک سوال دیگرم علاوه بکنیم، او ایست که آقای زرده شمس معاون سفارت افغانستان در این روزا در صحبتهای خود به خلق میگفتن که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرند. یعنی این یک مسیج یا یک پیام بسیار زیاد مهم و همچنان خطرناک است. اگر این بین وزارتخانه های مختلف یا مهانگی نشته باشه و دولت یک سیاست تره نکده باشه، چطور یک پیام اینا داده میتونن یا ای یک اساس آمادگی دارین اگر یک دفعه گفته شما 1.5 میلیون افغان بیاید کل شب شب با آغوش بگیرین؟
خب برگشت هموطنان ما به کشور ای از اولویت کاری حکومت است، اما ای برگشت باید داوطلبانه تدریجی با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام بدون شک مشکلات ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه روی یک طرح کار میکنیم که دو بخش داره. بخش
اما میاخیل صاحب، میاخیل صاحب محترم، آمادگی شما را علیحدہ روش بحث میکنیم. منتها سفارت افغانستان هم میگه که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرن. این خو یک
نو نظر صاحب. البته یو شی میاخیل صاحب بخشی زام پیس یاد کوم، تاسو په خپل آزادی رادیو ته ویل سه تقریبا دوه ورځې مخکې مو یو بیړنۍ غونډه لرله او په دې باندې بحث شو له داخلي او بهرنیو مؤسسو سره او استازو سره چې کچرته د فتن مهاجر راغل څه باید وکړو.
ای آمادگی وزارت است، منتها ای پیغام سفارت یک موضوع بیخی سیاسی علایده است.
په خپل میاخیل صاحب هم
خبر. بله
بله.
خب ما خواست ما همی است که هموطنان ما به کشورشان برگرده، اما ای برگشت زود هنگام ما گفتم که مشکلات ایجاد میکنه. جلسه ای که شما یادآوری کردین، ما حدود 3 روز قبل یک جلسه فوق‌العاده در ارتباط به تصمیم کابینه پاکستان که در ارتباط با مهاجرین و پناهندگان افغان داشت، یک جلسه را با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی برگزار کردیم. در اون نشست تاکید و گفتگوها روی دو مسئله مهم بود. نخستی که ما مذاکرات با پاکستان آغاز کنیم و از راه‌های دیپلماتیک ما به این مشکل رسیدگی کنیم و بتانیم پاکستان قناعت بتیم در بر اساس متفاهمی که قبلا میان به سطح وزرای هر دو کشور صورت گرفته بود، مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید شود. گزینه دومی بوده که آمادگی ها در داخل کشور، نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه روی مسائل هم صحبت کردند با ما، اما اگر آمادگی ها هم روی مسائل کار هم شود، ما فکر کنم در 1 ماه به هیچ وجه این موضوع امکان نداره، مشکلات ایجاد میکنه. خب آمادگی ها را که ما وقتی صحبت میکنیم، این آمادگی ها خب در 1 ماه فکر کنم مشکل است، میشه در 6 ماه، در 1 سال ما آمادگی های خودت ایجا داشته باشیم. خب نهادهای مختلف در این زمینه کار میکنن، ولی در 1 ماه مشکلات ایجاد میکنن.
بله مننه میخیل صاحب. هغه اوریدونکو څو پیغامونه بل تاسو سره شریک کو سی په فیسبوک یا سدیره دو تراسته ولیدی. ګلمیران عثمان خیل لیکي، اگر دولت مردان افغان در طی بیش از 1 دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار با وجود نیروی کار وقت کافی و زمینه کار را به جوانان افغان مساعد می ساخت، امروز سیل از جوانان افغان مهاجر نمی شد و به کشورهای همسایه نمی رفتند. نورین خان بیالی که لسلام او روست بیا دالی که سیزه نورانی منگلیم، دغه پیغام د پکتیا له څمکنوی ولسوالی یو درتلیشم. اول خو باید افغانستان په کلکه د پاکستان نه دغه غشتنه وکړي تر څو افغان مهاجرو ته دغه موده 1 کال نور تمدید کړي. او بل دی بیالی که سی ایران هغه افغانان چې د سوری جګړې لپاره سوي، باید دغه په برخه کې افغان حکومت لاس په کار شي او مخه ونیسي. یو بل اوریدونکو په فیسبوک کې لیکلي د افغان حکومت باید ټولو راستنیدونکو کډوالو سرپناوی برابرې کړي. میخیل صاحب، څرنګه د سرپناه خبره هم کیږي؟ په 2000 لومړي کال کې چې کله نړیوال قواوې هغه تراغلي افغانستان تراغلي، تر هغه وروسته نظر صاحب فکر کوم 2003 کالو د جاپان یو مؤسسه حاضر شوی و چې د افغانستان په دشتو کې کډوالو ته ځینې کورونه جوړ کړي. بیا هغه خبره پسې ورکه شوله. آیا داسې امکانات نشته چې لکه څنګه چې پاکستان ته یو ډول یو د مهاجر ورمات شول، اول ته د پاکستان په دشتو کې یونیسیار ملګرو ملتونو او نورو له دوی سره مرستې وکړي او کورونه ورته جوړ کړي، دوی خپله کورونه جوړ کړل خو اوبه او د شان ورته برابر کړل، چې افغانستان کې دننه دغسې یو کار وشي، آیا ممکنه نه ده؟
ګورې په دغه برخه کې موږ دا ستونزه منو که واقعا د سرپناه په برخه کې هغسې چې اړتیا و کار شوی وای، نو زمونږ هیوادوال به اوس هیواد ته راستنېدل، اوس به د دغو فشارونو نه به هم خلاص وو، زمونږ هیوادوال به د کډوالۍ له دغه ژوند څخه او د دغو ستونزو څخه به هم خلاص شوی وای. په افغانستان کې موږ ډېرې پراخې ځمکې لرو، د ځمکو هیڅ ستونزه نشته.
نو منګه څو ځلې د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت خپل مسولیت په دې برخه کې ترسره کړی. منګه حکومت ته وړاندیز وکړ ځینې سیمې مو مشخصې کړې، مشخصې شوې ترسو دغه سیمې وزارت ته انتقال شي، ترسو منګه د ویش هغه چارې پیل کړو. مثلا په کابل او ننګرهار کې زمونږ د رسنیدنې کچه تر نورو ولایتونو ډیره لوړه ده، او په دغه دوه ولایتونو کې د ویش لپاره هیڅ ځمکه نشته. نو له همدې امله مونږه حکومت ته وړاندیز کړی، تر اوسه پورې ځمکه وزارت ته نه ده انتقال شوی چې مونږ یې د ځمکو د ویش په پروسې باندې کار پیل کړو. نو یو شمیر هیوادونو ژمنه کړې د جاپان موضوع تاسې یادونه وکړه، دا خو فکر کوم د وزارت دا ډیره پخوانی مسله ده، او په هغه وخت کې خو مونږ نو په وزارت کې. نو د دې تر څنګ یو شمیر نور هیوادونه هم ژمنه کړې، مثلا هندوستان ژمنه کړې چې مونږ په ننګرهار کې 4000 کورنیو د پارالته د سرپناه زمينه برابرو. د ننګرهار هغه سیمه هم مشخصه شوې خو هغه اداري کارونه پاتې. نو زمونږ د هیوادوالو هغه عمده غوښتنه هم همدغه ده چې دوی ته د سرپناه د پاره باید دوی ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. په یو شمیر ولایتونو کې البته د ځمکو د ویش پروسه جریان لري، خو په دومره لویه کچه چې زمونږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي او یعنی د دوی ټولو هغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، دا منو د مشکلات شته. په یو شمیر شهرکونو کې مونږ مثلا ځینو شهرکونو کې مشکلات د انکشافي پروژو د انکشافي پروژې پکې نوې تطبیق شوې. له همدې امله وزارت هغه ډیره ناچیزه بودیجه چې په اختیار کې درلوده تیر کال انکشافي پروژې تطبیق کړې، چې د اوبو رسولو، د برېښنا، د سړک جوړولو پر دغو مسایلو باندې مونږ کار وکړ. د دې ترڅنګ د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر 104 غنې فرمان باندې لسره کتنه وشوه، په دغه فرمان تر اوسه نه دی تصویب شوی. البته په هغه تعدیلات پکې نه دی راغلي مونږ چې پیشنهاد کړی. نو دغه فرمان اوس په یو طرز العمل باندې جوړیږي چې د سرپناه په برخه کې نورې اسانتیاوې هم کډوالو ته په پام کې نیول شوي. دا پروسه چټکه کیږي، د مستحقو د پیژندلو مسله ده، پکې یو کمیټه په دې برخه کې کار کوي. نو مونږ هیله منو چې دا طرز العمل جوړ شي، او مونږ وشو کولای چې زمونږ د هیوادوالو هغه اساسي غوښتنه چې د سرپناه مسله ده، دوی ته د ننه په هیواد کې د سرپناه زمينه برابر شي. نو نورو دوستانو هم پیامونه پریخي او فکر کوم د کار مسله وه، ځوانانو ته د کاري زمينو برابرولو چې په دې برخه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت البته نشي کولای چې هغه ټولو غوښتنو ته ځواب وایي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې سره کار کوي. مونږ خپل طرح دوی ته ورکړي چې یعنی ځوانان دې په قانوني ډول هیوادونو ته واستول شي. دغه طرح مونږ هغوی ته وړاندې کړي. د پاکستان سره مثلا چې یو کال دوی وخت هلته وغځول شي، مونږ په دې برخه کې کار کوو. زمونږ هڅه هم همدا ده چې هلته د افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي ترسو مونږ وشو کوله چې په همدغه موده کې د دوی د سنولو لارې چارې برابرې کړو. د سوریې موضوع په اړه ما مخکې څرګندونې درلودې. نو په مجموع کې هسې روانې دي، خو ستونزې هم منو چې په مواردو کې ستونزې هم شته.
مننه میخیل صاحب، مننه. البته یو یادونه وکړم چې په دې خبرونه کې د ازادۍ په سبو کې دې پروګرام کې په ایران کې د هغو کډوالو په اړه خبرې کوو چې ویل کېږي دوی سوریې ته استول شوي دي، او په سوریې د سوریې په جګړې کې تقریبا 2000 افغانان وژل شوي دي. راپورونه وایي تر 2000 زیات افغانان وژل شوي دي، او پاکستان افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې د جنوري تر اخیره باید له دې هېواده ووځي. نظر صاحب اوریدونکو ته ورزو، خو یو اوریدونکو په فیسبوک کې پیغام را ته لیکلی دی، او بیا السلام ورسی لیکلی دی: زه څنګه کولای شم چې د راډیو خبرونې سره د ټلیفون په واسطه خبري وکړم، خو چې آواز او خبرې مې څوک نه پیژني؟ خو نو فیسبوک را ته ولیکه چې پیغام ولولم. بله،
خوب گفتی. خب حال یک اعلانک کوتاه داریم، بعد شماره تلفن اعلان میکنیم. کسایی که میخواین تلفن کنن شماره تلفن بعدا یادداشت کرده میتونن.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفون ما 0799 202-540-7700-822-755.
بله دا شمیره به زهم تکرار کم 0992-203-1540 او بل 0982-225.
بله از خاطر که مهاجرین در خارج هستن شماره بین‌المللی را بگوییم 0042-21-12-45-01. مخصوصا از ایران و پاکستان اگر میخواین امیال تلفن کنین که بله. روی موضوع شما صحبت میکنیم.
بله اوریدون کتب مخکو یو پا لین کرا سر ده مهربانی بکنی آزادی سپوک پروگرام ده
مننه ژوند دی سروان صاحب خپل سلامونه تا ته او نظر صاحب ته او قدرمنو میلمنو ته او د دونکو ته تاسو او د دونکو ته جزمی له میلمن دا وړاندې
کوم مننه عزمی صاحب او البته شیبر یم مهرباني
آی دی ورته تاسو د سروان صاحب و رحمت دی دایم ژوند دی
سلام سلام مننه سلام
مننه ژوند دی خبره خو دا غدا شیبر صاحب چې په اوله کې تاسو مو ویلې او میلمنو مو ویلې دا تایید ومن من ته ماساک راپور نه راغلی من تاغه خلک راغلی دي چې په ایران کې کډوال نه دي کورونه دلته دي امال ته د کارو لپاره دي کارونه کوي ډیر تر راځي درې میاشتې څلور میاشتې دې خلکو موږ ته وویل چې هغه مهاجرینو ته په ایران کې اته کورونه شروع دي چې داسې یو لکه یو ماسخه غوندې یو پروګرام شروع دی چې دغه د افغان قربانیانو لپاره کورونه جوړیږي که ژوندی راغی هم به په هماغه کور کې او کمل مړی راوړی خو د ده فامیل به په هملته ژوند کوي نو له میلمنو نه مې پوښتنه دغه ده چې آیا موږ نشو کولی چې دغه مهاجرین چې ایران ته روان دي او قاچاق هم ځي د نیمروز د دغو له لارو نه ځي خلکو ته ماساق راپورونه دي چې په دغه کښې د چارواکو لاسونه دي چې دوی په قطارو قطارو مرزو ته رسوي بیا دوی ایران ته اوړي آیا دوی نشو کولی چې موږ دوی را وګرځوو په خپله خاوره کې په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې دوی تنظیم کړو هغه ماس چې ایران ورکوي له هغه اندازې نه یو څه فیصدي اضافه دوی ته ورکړو او دوی د خپلې خاورې لپاره وجنګېږي او قرباني ورکړي که قرباني ورکړي دی به هغه شهید وي په تاریخ کښې به یې نوم وي او که ژوندی پاتې شو زمونږ یو قهرمان به وي آیا دغه زمینه ولې حکومت نه مساعدوي دغه خلکو ته چې
جنګونه
را وګرځوي
مهم موضوع ته مو اشاره وکړه البته ستاسو د خبر په تایید خو ازادي راډیو دا خبر نشي تاییدولی په ډله ییزو رسنیو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي یوه ویډیو خپره شوې ده چې له یو شمېر افغانانو سره ناست دی او له هغوی سره خبرې کوي د سوریې د جګړې په ارتباط بله بل اورېدونکي ته به مخه کړو ازادي څپوکي پروګرام دی بله تاسو په لاین کې یاست مهرباني وکړئ
السلام علیکم
علیکم السلام
داوود صاحب دا جدید راتګ دا د تیرو مهاجرین ته کومه دغه ورکړه چې تدبیر ورکړي
سوال مو سم پوه نه شو کوم د ایران او د پاکستان په مهاجرو خبرې کوو په کومو مهاجرو په باره
پاکستان
بله مننه مننه ستاسو سوال هم واخیستل شو بل اورېدونکي ته به مخه کړو ازادي څپوکي پروګرام دی
دازه سزا محمد تاسې ته تاسې درانه مهمت دې زړه له کومې نه سلامونه
وایم علیکم
اول خو موږ دا
بله د سردار محمد صاحب ټلیفون
دغه به یې حل وي که نه
بله
هغه غلامۍ ته چې کچ کړي دي دا خلک چا یې کچ کړي دي میلمه صاحب او بل د پاکستان نه ډېره مننه کوو چې په یوه میاشت کښې نه چې په شلو شپو کښې دې موږ مهاجر ټول را وباسي دي خپلې خاورې ته تر څو به دا غلامي کوي تر څو به دا واسکټونه زمونږ په وطن کښې ادوزوي تر څو به دا بورانۍ زمونږ په وطن کښې کوي که دا مهاجر زمونږ د وطن نه را شي پاکستانی سړی دي په هم نه دې خوا ته نور نه شي را تلی او نه دا جریت لري چې دا به دلته را شي واسکټونه به والوزوي وسلام پیکره
مننه مننه بل اورېدونکی هم په لاین کښې را سره دی ازادي څپوکي پروګرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب ته او ظریف نظر صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته او میلمنو ته سلام وړاندې کوم
رحمتالله
وردګ یم کابل ولایت نه تاسو ته لین کښې
مهرباني وردګ صاحب
د افغان مهاجرینو په باره کښې به موضوع وي راته ښکاري
بله په ایران او پاکستان کښې ایران کښې چې کوم مهاجر سوریې ته د جګړې لپاره استول شوي او پاکستان ویلي دي چې نور دې خپل وطن ته لاړ شي مهاجر
ښه خیسته موضوع ټاکلی رزه بدو نه وي مکانه چې رز ما خپل مثلا وو وش کاله پاکستان دی تیر کلی دی او مثلا تقریبا یو لس کاله کیږي چې راغنه ام افغانستان کې دو نه ده چې مثلا حکم میږي بکیږي هغه خو سر ته نه رسي خو چې دا اوس کوم افغان مهاجرین بار دي په حکومت نه هیله کوو چېره دا راوګرځې دیو سه کومکونه وکړي او چې کومې مثلا غصب شوي مځکې دي دیو کې ورته یو یو نمره مځکې ورکړي نن سبا پاملونه غټ شوي دي وایي شپ شپ نه کو شپ تعلو کو د پنځه کسان چې مخکې ورونه وو هغه تقریبا شپېته ملاتړ دی ټیک د افغانستان ډېر مثلا وګړي لاسه ورکلي دي کونډې رنډې لرو مثلا داسې ډېرې خویندې ماته ګوډې لرو ورونه داسې ګوړان لرو خو زه ته دا وایم چې اوس په کار دا ده حکومت لا چې په هر چا مثلا خلک ویره دونه خیانت کېږي دونه پیسې ضایع کېږي په کار دا ده په دې دې سرمایه ګذاري وکړي خلک او مثلا په دې دې مثلا راوګرځي چې د افغانان نه سوریا ته وړل کېږي نه ماته وګوره ځان مرګي دي جوړېږي او نه بدبختان کېږي زما خو خپله دغه نظر دی.
مننه وردک صاحب مننه. بل اوریدونکي ته به مخه کړو اصلي په پوک پروګرام دی.
السلام علیکم بچره خبر کوم نزار نه
مهرباني
زما د ارزو داسې دا داسې غواړم چې دا اوس کوم ماجرې په پاکستان کې دي ټول افغانان غواړي چې البته افغانستان ته راشي او البته هغه ماجرې چې په پاکستان کې دي د هغوی کاروبار د زندګي د روزګار د پیسې بندې دي دوی نو غواړي چې پاکستان کې اوسېږي البته دوی دغه پیسې او دغه چې چا سره پیسې پاتې دي حقوق یې پاتې دي هغه حقوق دي ادا شي افغانان د پاکستان نه دي افغانان د افغانستان دي ځکه چې دوی په نوم کې افغان راځي دوی چې خپلې پیسې واخلي هیڅ کله نه غواړي چې پاکستان کې اوسېږي پاکستان
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه خو تاسو وایسي چې له ایران خبرې کوي څنګه ده تاسو دا واضح اوریدلی دي چې له ایران حکومت افغانان د سوریې جګړې ته استوي
بالکل ما دا واضح اوریدلی دی افغانان د البته د ایران د شیګارو د خوانات یی سوریت استول شوی دی خو د افغانانو د همکارۍ په بنیاد باندې کچیر ته د افغان مرشان سره همکاري وی کوم حقیقت او داسې شیګارو مرشان چې افغانستان کې په حکومت کې په لوړ چوکۍ باندې مقرر دي چې زی ور سره همکاري او مرسته دی افغانان نشي کولای چې سوریت لاشي نو حقیقت د اکبری دی همدغه د شیګارو مرشان دی دوی باید محکمه شي دوی باید سروالې ته وړاندې شي چې تر څو د افغانانو د حقوق پختره د دوی نه وشي چې دوی د خیانت د افغان مرشان ونه کی هیڅ کله افغانان نشي کولای چې ایرسو خارجي جنگونو ته لاشي د خارجي دولتونو د غوې په طرف وځنګيږي او خپل ایوینل ته توي کی افغانان د نوغړ افغانانو خپل وطن زب کړنه ده نو خارجيان ته به څنګه وځنه نه ځات کی دا د بعد افغانانو مرشان ونه وشو د محکمه شي په دغه برخه
کې تشکر مننه
یک شنوندې دغه د خط است بله بفرمایئ
السلام علیکم شیبر صاحب جوړ په خیر
مننه کور ودان مهرباني
بله سوال تان یاد تان رفت بخیلم قطع شد خب هرحال مهمان دیگر ما تشریف آوردن محترم آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان چطور میشه که از نقطه نظر قانون از ایشان پرسان بکنیم
در سوالون هم ځینی قانونی بود فرزند افغانان و جایداد په پاکستان که څنګه څوک را ګرځولای شي
بله.
فرزند مهاجر و حقوق په ایران که ولی باید جګړې ته واستول شي ځینی بله. سوالون هغه و دیتا
بله خب در مورد فرستادن افغانا به جنگ سوریه راستی بسیار معلومات های دقیق بود حتی خود آقای محقق هم تشکری کرد به هر حال آقای شیرین خان حبیب خوش آمدین به برنامه
سلام ظریف صاحب تاسو ته او شیبر صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او محترم اوریدونکو ته او استاد تخنیکی همکارانو ته
مننه کور ودان بلې څنګه حبیب صاحب تاسو خو دا سوالونه شاید اوریدلی وي کنه ځکه تخنیکی همکار شمشاد زدران راته ویل چې تاسو مخکې تر ټلیفونونو راورسیدي که په لاندو باندې تاسو یو خپل نظر پی ورکړي چې څنګه باید وشي
لومړی سر کې بزه دومره وایم چې متاسفانه د افغانستان ولس هم پخوا او هم اوس د پردیو جګړې ښکار ګرځېدلې دي نه په داخل کې ورته هغه بشري اساسي حقوق چې قانون ورکړي نه دلته تر برخمن دي، او نه متاسفانه په بهر کې چې د یو مهاجر په توګه یا په پاکستان او یا په ایران کې دی ژوند کوي یا په نورو هیوادونو کې دی ژوند کوي، هلته د اساسي حقوقو نه برخمن نه دي. له یو اړخه دا د افغانستان د حکومت ضعف یادونه کوي، او له بل اړخه د همغه مطبوع هیواد چې دوی هلته د اوسیدونکو په توګه یا منلی دي او یا یې وخت ورکړی تر څو هلته اوسیږي، له هغوی له خوا یې هغه اساسي حقوق نقض کیږي، چې دا په کامل ډول باندې د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې د نړیوال کنوینسیونونو د جنوا د کنوینسیون او حتی په دغه وروستیو کې د فاطمیون د ډلې اشتراک په سوریه جګړه کې او د ستاسي او د نورو رسنیو خواله رسنیو د گزارشونو په اساس باندې د شویه مذهب وګړي د افغانستان د سوریه ته لیږل او هلته د سوریه د حکومت په نفع باندې د نورو سره جنگیدل، چې تقریبا د مړو شمیر یې د 2009 وخته او زخمیان هم ډیر لري، چې دغه د مختلفو مراجعو لخوا د موضوع ته چوی ده. او په مقابل کې په تاسف سره باید وایم چې د حکومت وسنی چارواکي په ځای دي چې د ایران د دغه مداخلو مخنیوي وکړي، چې د روم د اساسنامې په اساس باندې دا یو جنایت دی ترڅو یو څوک تطمیع سي او د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وسي، هغه بیا د خپلو د ګټو لپاره په نامشروع ډول باندې به استعمال سي، چې دا بیا دندې په دوه شکلونو باندې لکه څنګه چې مخکې ویل د افغان حکومت او د هغه مطبوع هیواد راجع کیږي. نو زه ویلی سم چې د افغان حکومت باید د هغه چارواکو د نامسؤوله څرګندونو په اړه باندې یوازې دا نه چې تقبیح کی، او باید عدلي او حقوقي مراجعو ته دا وسپارل سي، ځکه د جزا د قانون په اساس باندې دا ملي خیانت دی او دا جرم ډیر یو ستر جرم دی، ځکه د افغانستان د کورنی امنیت په مقابل کې جرم دی او دې ته باید رسیدګي وکړي. او همدغه موضوع چې په تیر کال کې تقریبا د رسنیو د گزارشونو په اساس باندې دریش پته انتحاري عملی چې سوی په افغانستان کې له هغه 15 د داعش مسولیت په غاړه اخیسته دي، چې اکثریت د شویه مذاهب دینی مراکزو باندې تر سره سوی دي، او هغه ځای کې چې دوی غونډه درلوده هلته تر سره سوی دي، چې ورستۍ خنړې پیښه نه بخون کې پیښه هغه د تبیان فرهنګي مرکز باندې وو. نو د دې نه معلومیږي چې ځینې شویه رهبران د خپلو شخصي منافعو او د خپلو سیاسي منافعو د تامین په خاطر باندې د شویه وګړو پښې د داعش سره د تقابل طرف ته راکاږي. دا په لوی لاس باندې د افغان ولس یو بل نیابتي جګړې ته مخامخ کول دي، چې دا په هیڅ صورت باندې د منلو وړ نه ده. ویلی سم په د اوریدونکو د پښتنو په ځواب کې چې متاسفانه د افغان حکومت په دغه موضوع کې پاتې راغلی، چې
آقای حبیب از لحاظ حقوقی یک دو سوال بسیار مهم است که سالا ترش ده. یکی در ایران مثلا کسایی که در اونجا کار کردن سالها وقتی که به افغانستان میخواستن بین همون جایدادهای خود نتانستن بدست بیارن، یا حتی بسیاری از شرکت ها برای سر از اینا به زور کار کردن و باز پولشان را ندادن و بسیار جنجال ها بند ماندن. همچنین در پاکستان هم اینا جایداد دارن. ای از این نقطه نظر چی باید شوه که ای کسایی که میان و جایداداشان سرمایهشان در اون ممالک میمانه از لحاظ حقوقی چی باید شوه؟
نظر صاحب دغه د ملکیتونو په برخه کې منګ عقار او غیر عقار یا منقول او غیر منقول ملکیتونه لري، چې متاسفانه د هوادونو د داخلي سیستمونو په مشکلاتو په درلو سره دا موضوع کاملا یو تزادی موضوع ده په نړیوالو خصوصي حقوقو له نظره. البته په پاکستان او په ایران کې خارجي اتباع نسی کولای چې الته ځمکه او جایدادونه واخلي، ځکه د هغوی د داخلي حقوقو په اساس باندې بیرونی تابو ته اجازه نه ورکول کیږي، بیل دي چې د کنسولي او د ډیپلوماټیک حقوقو یا د سفارتونو موضوع هغه یو جدا موضوع ده چې د نړیوالو حقوقو پورې عمومي حقوق پورې اړه لري.
بل د خصوصي حقوقو له نظره هیڅ افغان نسی کولای چې په پاکستان کې د ازمکه یاد یو کور خاوند شي او د هغه مالک وګرځي، او کوم چې هغه د منقول ملکیتونو برخه ده، که هغه په بانکونو کې د دوی پیسې دي او یا هم په تجارتونو کې د دوی پیسې بند دي، په هیڅ صورت باندې نه د پاکستان حکومت، نه د ایران او نه کوم بل د حکومت کوم بل هیواد د دوی دغه سرمایونه سوء استفاده وکي او یا د فشار په توګه د دوی په مقابل کې استعمال کی. کاملا دا د دوی حق دی، هغه ملکیتونه چې دوی لري چې د انتقال وړ وي هغه د دوی مسلم حق کیږي چې باید افغانستان ته بیرته انتقال کی یا بل هیواد ته انتقال کی چیرته چې د دوی په نظر باندې سرمایه د دوی مسؤونه وي. ولی د عقار ملکیتونو په اړه باندې چې هغه د انتقال وړ نه دي، ځمکه دي، کورونه دي، هغه په هیڅ صورت باندې نه، حتی دوی دلته د حقستلو حق لري او نه د انتقال حق ته باندې چې بیان مطرح کیږي.
بله مننه حبیب صاحب. یو اوریدونکی په فیسبوک کې راته لیکلی دی، محمد صادق ورور، دی وایي چې د افغانستان حکومت باید یو منظم پلان جوړ کړي ترڅو کډوال افغانستان ته راستانه شي. د وړاندیز زده چې د افغانستان حکومت کولی شي چې یو شپږ میاشتنی یا دولس میاشتنی وخت مهاجرو ته وټاکي او ورته ووایي که په دغه موده کې افغانستان ته تاسو را نه شي، له تاسو به تابعیت واخیستل شي. میاخیل صاحب څرنګه که چیرته دغسې یو خبرداری هم ورکړي، دا هم په دې کې هم شک نشته چې دا مهاجر په خپله هم په ځینو مواردو کې ګناهګار دي، ځکه چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت شته هلته هم مهاجر نه راستنیږي. دا خبره به زه له تاسو سره شریکه کړم. یو دوست مو دی په پاکستان کې، یو ورځ همداسې په فیسبوک کې مې خبرې ورسره کولې، ورته ویل څرنګه تاسو خو ستاسو په سیمه کې په کابل کې په فلاني ځای کې خو وضعیت هم بهتره دی، څرنګه تاسو نه راستنی شي؟ وایي ولا شرایط په پاکستان کې بهتره دي د ژوند زما لپاره، نو شرایط خو به تر ډیرو پورې په اروپا کې هم بهتره وي، نو افغانان خو باید خپل وطن ته ستنه شي. میاخیل صاحب څرنګه یو منظم پروګرام په کار دی؟ بله مهرباني.
ګورې ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. لسګونه میلیونران چې په پاکستان کې دي، هغه افغان میلیونران، آیا دوی هم دلته سرپناه ته ضرورت لري؟ دوی بشری مرستو ته ضرورت لري؟ دغه میلیونران، دغه افغانان چې یو سروي چې شوی ول، یعنی دقیقا همدا اوس ما په ذهن کې نشته چې څومره میلیونران دي هلته افغانان چې فابریکې لري، پانګونه هلته کړې، ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړې. د دې تر څنګ هلته ډېر ښه ظرفیتونه مونږ لرو، ډېر ښه کادرونه لرو، نو په دغه برخه کې دوی هم باید له ځان سره فکر وکړي او دغه هیواد ته، د ملک ته اراده شي، د خپلو هیوادوالو په څنګ کې دلته دي اوسي. نو د دوی راتګ پرته له شکه چې دلته په هیواد کې نوي فرصتونه رامنځته کوي، د افغانستان د اقتصادي او امنیتی پرمختګ لپاره دا ډیر اغیزمن دی. له همدې امله د حکومت هڅه هم دا ده چې دوی د هیواد ته راستانه کړي، خو په زوره مونږ نشو کولای چې هیوادوال هیواد ته راستانه کړو د یو پلان پر اساس، لکه څنګه چې ورور ویلې. ځکه زمونږ ستراتیژي دا ده چې د دوی راستنول باید د دوی په خوخه باندې، نو په دې برخه کې د سیمې په کچه یو ستراتیژي شته چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ستراتیژي عمده موخه هم همدغه ده چې په داوطلبانه تدریجي او په عزت سره د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې شي. فکر کوم چې د ډیری اوریدونکو نظر هم همدغه و چې د هلغه اساسي لار هم همدغه ده چې افغانان د خپل هیواد ته راستانه شي او په خپل هیواد کې دي، له خپل خلکو سره د دلته یو ځای ژوند وکړي. دغه دیرش میلیونه یا دیرش میلیونه څخه ډیر نفوس چې دلته ژوند کوي
دوی به هم ژوند
نشي کولای. پاکستان کې هم مشکلات شته، کېدای شي دوی چې خپل هیواد ته راستانه شي په لومړیو کې دوی له ستونزو سره کېدای شي مخامخ وي. موږ هم مهاجرو کله چې راغلو دلته څو کاله مخکې مشکلات سره مخامخ وو، خو د ژوند هم دلته پیل کړ او هڅه مو وکړه، هغه ستونزې هم هوارې شوې. نو دوی دې هم
ستاسو تر خبرې پورې میاخیل صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا یو اعلامیه خپره کړه او په دې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ناامنیو په ارتباط د خطر کچه 4 درجه ده او په ټول پاکستان کې 3 درجه ده. څلور درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته سفر ونه کړي، او درې درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته د سفر پر مهال وارلمخه فکر وکړي، یعنی تقریبا دوی هم باید سفر ونه کړي. خو دغه د خیبر پښتونخوا قبایل او بلوچستان هم په څلور درجه خطر کې حسابل شوی دی، یعنی له افغانستان سره د امریکا د سروې لمخې تفاوت نه لري او اکثر افغانان په همدغو سیمو کې اوسي. لیکن میاخیب صاحب، یوې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تاسو وویل چې سرمایه‌دار چې کوم په پاکستان کې اوسي، د افغانستان حکومت باید پانګوالو ته یو زمينه برابره کړي. د نړۍ خوار او غریب هیوادونه لکه پاکستان هیڅکله نه غواړي چې سرمایه‌دار د دوی له خاورې ووسی، لیکن حتی د تبلیغاتو له لارې دوی راګرځوي. فرضاً په ډېر اسانۍ سره د کورنیو رسنیو له لارې وایي چې د افغانستان وضعیت خراب دی، هیڅ ته اوسېدلو نه ده، فرضاً د اختطاف یو وړه مسله ډېره لویه کې، د قتل یو موضوع ډېره لویه کې، او حال دا چې فرضاً په خپل خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په قبایلو کې شاید وضعیت د افغانستان تر ډېرو ولایتونو خراب وي. څرنګه ستاسو وزارت د کډوالو وزارت داسې یو زمینه نشي برابرولی، داسې یو تبلیغاتي لارې چارې نشي مهیا کولی چې سرمایدار راجذب
او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نورو وزارتونو او ادارو په همکارۍ سره دغه کار کوي، او دا د حکومت دنده ده چې پانګوالو ته دلته د پانګونې هغه لازم شرایط په هیواد کې برابر کړي. له همدې عمله ولسمشر سره چې د کډوالو مشران دلته کومه ناسته درلوده څو میاشتې وړاندې، ولسمشر هم ژمنه وکړه چې تاسې خپل پانګه که دلته انتقال کړئ حتما موږ دغه اسانتیاوې تاسې ته برابروو. ګورې یوې ښې خبرې ته تاسې اشاره وکړه، همدغه پانګونه که هلته کېږي که دلته، یوه درجه که څومره تاسې ویلې چې دا د ناامنیو توپیر شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا د اختطاف قضیې نه یوازې په افغانستان پاکستان کې شته، په نورو ډېرو پرمختللو هیوادونو کې شته، نو ستونزې هم شته. خو د دې تر څنګ زمونږ کوم هیوادوال چې په پاکستان کې ژوند کوي، پرته له شکه چې هلته په کمپونو کې چې دوی ژوند کوي ستونزې شته. د پولیسو د خوا د دوی د زورولو مسله ده، د دوی د زندانی کېدو مسله ده، په زور د دوی د شتلو مسله ده، ستونزې شته. نو زه بیا هم تکرار کوم چې د زمونږ عزت زمونږ په خپله خاوره کې، نو هغه عزت او قدر چې په افغانستان کې دی په هیڅ هیواد کې هم نشته د افغانانو.
تشکر میاخیل صاحب محترم. بله، این گپایی که شما میگین یا کلش درست است، به هیچ کس مخالفت نمی کنم. اونتا محترم شیرین خان حبیب، شما چی فکر میکنین سبب اصلی که مهاجرین یا تجارا به افغانستان نمی آیه این مسئله وطن پرستی و امنیت، یا یک طرف؟ اونتا تا جایی که ما تعقیب کردیم از پیام های شنونده، امی کاغذ پرانی بیخی دل مرد مسیحا کده شه. مثلا میگن که ما که آمدیم به افغانستان 15 سال پیش یا 10 سال 12 سال پیش وعده کردن که اینه بر تو زمین میتیم به خانه تا دارم گرفته نتانسته، بس پیش دولت میره، دولت میگه ولی ایره فلانی عربکی گرفته یا فلانی گرفته، ما از پیش زور ما نمیرسه. از او خاطر مثلا میرن در یک شرکت واس کنن و کاغذ پرانی وزارتخانه های مختلف سه در به درش میکنه سه. یعنی اصل گپ سه زیادتر فساد داری یا کاغذ پرانی زیادتر خراب نکده سه، به ما یک مانی عمده در راه برگشت مهاجرین سرمایه دار یا مهاجرینی که میخواین در افغانستان بیان نیست. حبیب سه چی فکر میکنین؟
نظر صاحب ستاسی ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. زه به مخکې له دې چې دغه مورد ته راشم، د ورور پوښتنې ته چې په فیسبوک باندې پرېښي او ویلي و چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، حکومت دې ورته ضرب الاجل وټاکي که چېرته په هغه معینه وخت کې را نیسي نو طبیعت ترې واخیستل شي. باید البته دغه برخه د یو څه ستونزمنه ده او مشکله ده، د حقوقي اړخه داسې کېدلی چې یو څوک د دې لپاره چې بیرته هیواد ته ستون شي او طبیعت ترې واخیستل شي. البته په مقابل کې باید لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، تشویقي پروګرامونه باید جوړ شي هغوی ته، ځکه چې ډېر د فقر د وجې نه اکثریت هلته ژوند کوي. هغوی ته باید هغه د راستنېدو په بدل کې ورته یو څه مالي او مادي امکانات په لاس ورکړل شي. راځم د نظر صاحب ستاسي د پښتنې په اړه باندې. متاسفانه په افغانستان کې موږ دغه د 14 کلونو په اړوند چې اساسي قانون نقض شوی، څه موده مخکې 3 یا 4 ورځې مخکې موږ یو سروې کړی و چې په هغې کې د مهاجرینو برخه هم ډېره مهم بحث و په هغې کې. چې متاسفانه د دوی حقوق هم بیرون نقص شوی او هم دلته داخل کی چې د نمونه په ډول د شربت ګل موضوع یادولې سو چې هغه په خورا افتخار سره افغانستان ته راوړل سو ولې د اداري فساد لوجه نه چې خپل د ارګ نه بیرون ترسو د تکور تسلیم شي په څو لاس هغه خرڅ چې متاسفانه دا یو بد پیښه و او حکومت باید دغه سه مواردو کې ډیر زیات جدي اوسيږي او مننه کوم د تیر ورځې د خان سټیل یو کمپنۍ نه چې وردک سه په جوړ کړل هغه هم په بهر کې سرمایه درلودل او 1.5 میلیون ډالر راوړل خپل هیواد ته چې دغه په سلګونو افغانانو ته د کار زمينه مساعده او د اداري فساد په وړاندې د کاغذ پندانې په وړاندې دوی باید په کلاګ هوټ سره مبارزه وکړي هر افغان یوازې د موږ نشو ویلای چې د اداري فساد په د مبارزې برخه د حکومت ته په غاړه ورواچول سي خپل افغانان د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو زیات موثر واقع کیږي ځکه د اداري فساد یا اړخونه دواړه دولتي چارواکي یا د چي لیوي خونه یو د افغان تابوي بل خونه دولتي چارواکي نو خپل باید د هواد ادب د زمينه مساعده نه کی ترسو د یو کار تر سره کولو پاړون چې قانوني کاروي د هغه ته د اداري فساد یو زمينه مساعده سي وګړي تو د نور مسایل موضوع را مطرح سی د سرمایه‌گذاری په برخه کې زدم رویل سم چې دا دند باید تجارت وزارت او د مهاجرینو د رستنیدو کډوال درستنیدونکو چارو وزارت دا دند لري چې باید فرصت برابر کړي ځکه د اساسي قانون په اساس باندې هم حکومت مکلف شوی دی په حکومت کې مشخص ارګانونه په دغه برخه کې جوړ شوی چې ول هغه نه د مهاجرینو وزارت دوی باید د رستنیدونکو خلکو لپاره چې هغه سرمایه‌گذاران دي هغه لپاره لا تشویقي استثنایی حالت را منځته کی منګه چې مو د مخ کې لیدل چې ولسمشر د الکوزی شرکت د لا تشویق لپاره یو څزمکه د قرارداد په شکل باندې ورکړل ورته البته ځینې زمینی ستونزې به درلودلې ولی دلته په ملي شورا کې یا په نور رسنیو کې دا موضوع بل رنگ واخیسته په زاید دي چې منګه هغه بیرونی سرمایه‌گذاران چې د افغانان دی په بهر کې سرمایه‌گذاری کړي ده هغه تشویق کړو د هغه د فراد لپاره زمینی مساعده ورته او په شکل د اشکالو تقابل کې واقع کیږي په داسې حال کې چې یوازې د الکوزی شرکت نه په نورو لسګونو شرکتونو دي چې د ډیری افغانانو ته د کار زمينه مساعده کړې دي او ډیری کورنۍ د همدغه نه د ورځنۍ ژوند تامینې نو حکومت دغه دند باید تر سره کړي ولی بلې خواته چې د ملت هغه د ملي حس دی هغه هم باید مړ نشي یعنی خپل د هیوادوال کو فرزن مثال حکومت مونږ ته یو کار نه کوي آیا دغه نړۍ کې چې د دومره پرمختګونه رامنځته شوی په نړیوالو ټولو نه کې دا ټول د دولتونو د پر اصلي لامل وو کنه
دا شکه شبر شپ یک با اجازه تن یک استیلاز د زبان ما میگه حق جوان مثلا اگر میخوری بخورم و حق حقایق بگو میگه مثلا ویست که وزارت مهاجرین بسیار یک سلسله فعالیت های بسیار خوب داشتن میاخل شب مخصوصا خودشان هم همیشه با ما در تلفون هم در استودیو هم آمدن نظر به مقایسه دیگه وزارت خانه که یعنی بعض از وزارت خانه هم کاری میکنن بعض وزارت خانه حتی ایج تلفن‌ها رو هم جواب نمیتن از او خاطر حق از اینا رو نخوریم از او خاطر از ایشان تشکری میکنیم منتها کل صحبت های ما شما نسبی است یعنی نسبی فعالیت هاست نسبی فساد داری سلام یعنی 100% فساد داری 100% خوب نیست کل چیزا
او بل مخ که حبیب صاحب دیر زما په باور البته زه خو هغه د خبریال په حساب نظر نشم ورکولای خو زما په باور زه هم د خبره منم چې په مشکل کې ټول افغانان شامل دي یعنی که چېرته د اداري فساد لکه څنګه حبیب صاحب تاسو اشاره ورته وکړه که مامور رشوت اخلي د بل کس چې مامور نه دی دی ولي پیسې ورکوي خو یو یادونه وکړه مغه د شربت ګل موضوع شد هغه هوار سول هغه د کور تر لاسه کړی دا یو موافقیت وهته چې یو مهاجرت کور ورکو او د دې خبرونه روسیو ته هم نږدې شوی و نظر سره
هم اخر څه چی گفتنی دارین بله. یک 20 دقیقه دیگه که کته ما باشین چې بازوازی سه بر طریق تلفن با ما میایم اخر څه یک دقیقه دارین چی گفتنی دارین
په دې ساعت که البته
بله.
تشکر اگر مشخصا موضوع پاکستان است فکر کنم خو ما هستم در خدمت هستم و در بخش اطلاع رسانی
ها بله همین موضوع پاکستان است موضوع پاکستان است بله
ما هستم به احترام شما
تشکر
در خدمت هموطنان خود هستیم ببینین در آخر ما باید بگویم که هیچ کشور بدون قربانی و مبارزه ملتش و جوانش پیشرفت کردن نمیتونه. هموطنان ما دوست ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که امو فابریکی خان ستیل گفتن که میلیون ها دلار سرمایه خود از بیرون به کشور انتقال دادن. واقعا اگر هموطنان ما هم همو حس وطن دوستی خود در نظر بگیرن و اگر تجار هست در بیرون از کشور، اگر ما کادرهای خوب داریم، اینا بیان و کشور خود با ملت خود با مردم خود باشن، اینجا یک جا کار کنن. خواست ما از هموطنان مایی است به خاطر که ما برای همیشه از فشارهای کشورهای میزبان خلاص شویم و نجات پیدا کنیم، از مشکلاتی مهاجرت نجات پیدا کنیم، بیان با عزت به کشورشان برگردن و در کنار مردم خود باشن.